라디오.
د ازادي رادیو خبرونه له همدې شبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار په خیر. په راپورونو کې اوري چې د انتخابات خپلوا کمیسیون وایي د کندوز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منصوبې ویډیو په اړه څېړنه کوي. نن جمعه ده، د لندې قوس درویشتمه د ډسمبر 14مه. تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. پولیس مشر غنی وی له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چارواکي وی چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلوال طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وی چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلوالو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به هیڅ راز سوله له خلکو پټه نه وي. ارګ په یوه اعلامیه کې وایي چې ښاغلی غنی پرون په هرات کې د خلکو یوې غونډې ته وینا وکړه او یې ویل چې د خلکو له غوښتنې پرته د پردې شاته به د سولې هیڅ راز موافقه ونسي او په دې برخه کې به هره پرېکړه پارلمان او خلک تصویب کړي. ولسمشر غنی چې د لاجورد د ترانزیتي لارې د پرانیستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون هرات ته تللی و، دغه راز ښځو ته ډاډ ورکړی چې د سولې په خبرو کې به د هغوی برخلیک لوبی ونسی. ولسمشر ویلی چې د ملي وحدت حکومت د ملي اجماع پر بنسټ سولې ته ژمن دی. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې په یوه نښته کې اووه تنه وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته ویل چې دا نښته د مرکز قلاینو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجي سیمه کې عملیات کول چې له وسلولو مخالفانو سره ونښتل. په دې نښته کې اووه تنه مخالفان وژل سوي او له لسو زیات ټپیان سوي، خو له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهید او څلور نور ټپیان سی بدی. ښاغلی شوهابي زیاته کړه چې نشته د چهارشنبه په ماخوستن پیل سوه او تر پرون سهارې دوام وکړ. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادي راډیو ته ویل چې په نشته کې د ملي امنیت څلور او د ملي اردو څلور سرتیري وژل سوي او د ملي امنیت او د ملي اردو لس سرتیري د غرض دوه پولیس ټپیان سی بدی. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دی ویلي. بلخو د زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قمندان سمونوال محمد مصطفی مایر ازادي راډیو ته وویل د هارون په نوم د طالبانو قمندان پرون مازیګر د شاجي ولسوالۍ په کجرخیلو سیمه کې له خپلو دریو ملګرو سره یو ځای د دولتي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په برید کې ووژل سو.
وسلوالو طالبانو هغه جلاد و چې اکثره د دولت ځواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قومي مشران به چې ده ونیول، هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وژل به یې.
د زابل امنیه قمندان ویل چې هارون په شاجي ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤول هم و او د انتحاري حملو چارې سنبالولې. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په دې وروستیو کې په هلمند او نور ولایتونو کې د طالبانو ګڼ قمندانان په نښه کړي او وژلي دي. چارواکي وایي چې د دغو عملیاتو هدف د طالبانو د هغو مشرانو له منځه وړل دي چې د سولې مخالفت کوي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد پوځ د عراق په سنجر او کاراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنګرونو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې دفاع وزارت په ویلامه کې چې انادولو خبري اجنس خبره کړې وایي چې د ترکیې د پوځ جټ الوتکو د پنجشنبه په ورځ د کوردستان د کارګرانو د ګوند یا پی کی کی مرکزونه، سمڅې، تونلونه او د وسلو زیرمې په نښه کړي. خبرپاڼې زیاتوي پی کی کی چې پر فعالیت بندیز لګول سوی. سنجر ته وسلوال استوي څو له هغو عراقي کوردي ډلو سره مرسته وکړي چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په جګړه کې ښکیل دي. خبرپاڼې زیاتوي چې د دغو عملیاتو هدف د ترکیې د سرحدونو امن کول او د تروریستي حملو مخنیوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 9 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سه شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یوه مارکیټ کې درې کسان په ډزو ووژل. داعش ډلې په خپل ویبسایټ اماخ کې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یوه ملاتړي دغه ډزې کړي، خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل دریو پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کستانی رو ویل چې په دې وخت کې مشکوک سړی پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 28 مواردو محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتیسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې یې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-16 جنګي جټ الوتکې پیري. دغه الوتکې به د سلواک جمهوریت په پوځ کې د پخواني شوروي اتحاد د وخت د میګ 29 الوتکو ځای ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سولیوان مرکزي اروپا او د لویدیز بالکان هیوادونو ته د سفر په حال کې دی، څو د هغه څه په وړاندې چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یې د روسیې یرغل بولي، دې هیوادونو ته د ملاتړ ډاډ ورکړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونه کې اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منسوبي ویډیو په اړه څېړنه کوي. څارونکي بنسټونه وایي
دوی باید بې طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
د انتخاباتو اړوند بل موضوع کوي چې ځینې سیاستوال وایي فکر نه کوي د جمهوری ریاست انتخابات پر ټاکلې نیټه وسی. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل سرمشریزه کې پر روسیې د بندیزونو د تمدید غوښتنه وکړه. بل دا هم اوري چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د ایران لوړ رتبه چارواکو په دغه هیواد کې د اعدامونو په اړه حقایق تحریف کړي. د ژوند رنګونه هم په خبري مجله کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. سی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منسوبي ویډیو په اړه څېړنې پیل کړې دي. په دې ویډیو کې چې پرون ځینو رسنیو خپره کړې، یو تن چې ویل کېږي د کندز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون مشر رسول عمر دی، د ولسي جرګې یو کاندید ته وایي چې د ځینو کاندیدانو رایې یې کمې کړې او د ځینو نورو یې ورزیاتې کړې دي. د انتخاباتو د څار ځینې ټولنې وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په بهیر کې د سرغړونو اړوندې ټولې ادعاوې باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل سي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابت شي چې د کندز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منسوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده، نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تخنیکی بیشتر بررسی بکنیم، چون مقدار مشکلات خود داره این ویدیو بررسی های تخنیکی انجام شد و هر با ثبوتی به دست بیایی که واقعا نمی آدم که اینجا صحبت میکنه از آدرس کسایی صحبت میکنه، رئیس کمیسیون انتخابات در ولایت کندز باشه. قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمایی وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده، خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، یو تن چې ویل کېږي په کندز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی، یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی، وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایې کمې او د ځینو نورو هغوی ورزیاتې کړي دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو، خو ونه توانیدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
اسکان کې بسنس قضیه وښتنه کول چې چیرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخې کې جرمي استفغه ولریات د تخلفات په اړه باندې کاراسي هغه بیرش تاسو اعتراض کوي او که چیرته پیدا کې چې په جرمي استفغه هغه باندې عدلي قضایي نهادونه معرفي کړي، په عین حال کې د افغانستان حکومت په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي، دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بی‌طرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د تله یا میزان په 28مه او 29مه او په کندهار کې یو ونی ورسته تر سره شول. په پام کې ده چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د 1998 کال د وری په 13مه د ولس مشري له انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 10 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي، خو د پلازمینه کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله تر اوسه نه دی اعلان شوی، ځکه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د لیندې په 15مه د کابل رای باطل اعلان کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا سیاسي اقدام وباله. د انتخاباتو څارونکو ډلې او د سیاسي چارو کارپوهان وایي که په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو د ادعاو په اړه جدي څېړنې ونه شي، نو د ولسی جرګې د انتخاباتو د شفافیت په اړه ښایي شک پیدا شي او په نتیجه کې به د انتخاباتو پر بهیر د خلکو اعتماد تر پخوا لا زیات کمزوری شي.
ومردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د هغې ویډیو په اړه څېړنه کوي چې د کندوز د ولایتي دفتر مشر ته منسوبه ده. بیا هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کېږو. د جمهوري ریاست ځینې احتمالي کاندیدان وایي فکر نه کوي چې د جمهوري ریاست انتخابات دي پر ټاکلې نیټه وسی. تفصیل له اکرام الله اکرام نه.
یو شمیر احتمالي کاندیدان په دې باور دي چې د جمهوریت ریاست انتخابات په ټاکل شوی وخت یعنی د حمل په 13مه تر سره نشي. د کورنۍ چارو د پخواني وزیر محمد عمر داوودزی د دفتر یو بیان ویلي چې خاغلې داوودزی د جمهوریت ریاست له کاندیدانو څخه دي، خو اوس عمر داوودزی د سولي علي شورا د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکل شوی دی. د خاغلې داوودزی د دفتر بیان سید میسم احسانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل عمر داوودزی زکه د سولي علي شورا د دارالانشا ریاست ومانه چې په خبر د حمل په یو درشمه د جمهوریت ریاست انتخابات نه تر سره کیږي.
ما متخید به یستم که
دی وای موږ په دې باور یو چې د تحلیلونو په اساس د حمل په میاشت کې د جمهوریت ریاست انتخابات نه تر سره کیږي او ستونزو ته په کتو دا مهمه ده چې سولې ته لومړیتوب ورکړل شي. په اوسنیو شرایطو کې وضعیت داسې مختراغه د دې پر ځای چې موږ په نورو مواردو فکر وکړو، افغانستان کې دایمي سولې او ثبات ته رسیدو باید فکر وکړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د محلویش په اساس چې وړاندې نشر شوی د جمهوریت ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 13مه تر سره کیږي. په همدې محلویش کې راغلي چې د جمهوریت ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه به د جدي په لومړۍ نیټه پایل شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو چې هیله شته چې افغانان به د جمهوریت ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې هوکړې ته ورسیږي. له دې څرګندونو وروسته فکر کېده چې شاید د جمهوریت ریاست انتخابات وځنډیږي، خو د ملي والد حکومت مشران وویل چې انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. د دې ترڅنګ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیالي ویاند شایما عالم سروش د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشری د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدلون ونه کړي او په خپل وخت به ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویلي وو چې د دغه ائتلاف غړي د یو ځانګړي کاندید په درلودلو هوکړې ته ونه رسیدل او جمعیت اسلامي ګوند ته به دا صلاحیت ورکړل شي چې خپل نومان معرفي کړي. د حزب وحدت اسلامي ګوند مشر او د دغه ائتلاف غړي محمد محقق له دې وړاندې ویلي وو چې د انتخاباتي ټکټ د بشپړېدو په هدف له یو شمېر سیاسي جریانونو سره خبرې روانې دي. حزب اسلامي هم په دې اړه چې کوم ځانګړی کاندید به ولري او یا هم له بل کاندید به ملاتړ وکړي وړاندې ویلي وو چې په وروستۍ اونۍ کې به په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. خو اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي امنیت پخوانی مشاور محمد حنیف اتمر دوه هغه کسان دي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره کاندیداتوري پریکړه پر خپل ځای دي. تر دې دمه لا د ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټکټ په اړه معلومات نشته، خو یو معتبر سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو په ځانګړي ډول صفغت الله مجددي، سید منصور نادری او د ګیلانی کورنۍ د حنیف اتمر سره یو ځای شوي دي. د دغه سرچینې په وینا چې د لومړي مرستیال په توګه د یونس قانوني او دویم مرستیال په توګه د محمد محقق په ټاکلو سره د حنیف اتمر انتخاباتي ټیکټ تړل شوی او د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیداتوري د رسمي پیل سره سم به د انتخاباتو په کمیسیون کې خپل ځان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي کاندید په توګه ثبت کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به صفي الله ستنګزی راتوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د بیړې سوله به په افغانستان کې یو لنډمهاله سوله وي. دا د ډیپلوماټ خبرونې دی وی مقاله عنوان ده. د لیکوال په باور سکه افغانستان د سولې د شټکو هڅو شاهدو. په مقاله کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې لقید او شرط پرته وړاندیز ته اشاره شوی. د فبروري په وروستیو کې افغان ولسمشر طالبانو ته د سولې دا وړاندیز کړی وو. د ډیپلوماټ مقاله سګدو به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند او د افغان سولې په چارو کې د امریکا له خوا د زلمی خلیلزاد ګمارنه څو عمده کارونه یادوي. د خبرونې په لیکنه د سولې په پروسه کې څو پرمختګونو ته په کتو باید انګیرنه داوی چې عام افغانان د سولې غوښتونکي دي. خو ډیپلوماټ خبرونه ویلي سکالې وی سروې د سولې د هڅو په اړه د عامو خلکو د نظریاتو یو پیچلې تصویر وړاندې کړ. ډیپلوماټ لیکي د دې سروې نتیجه دا ده چې خدا د سولې خبرې په بیړه و نشي. په دوام کې راغلی د ایشا فاونډیشن د تازه سروې نږدې 20% ګډونوالو فکر کړی چې له طالبانو سره سوله ناممکن ده. ټایمز بریټانوی ورسپانې لیکلی د سترازبورګ حمله وخوده چې د اروپایي افراطي وسلوالو خطر هیڅ کله نه دی رافه شوی. د فرانسې په ختیځ ښار سترازبورګ کې د سیشمې پښپا یو وسلوال بریدګر د کرسمس په یو مشهور بازار کې په خلکو ډزې وکړې. د 45 کلن افغان مسلمان کمال نقشبندي په شمول درې کسان وژل شول او 12 نور ټپیان شول چې د شپږو حالت یې ښه نه دی. د نقشبندي زینو ملګرو په خواله رسنیو ویلي بریدګر د نقشبندي د دریو ماشومان او خزي په وړاندې هغه په ډزو وښت. ټایمز ورسپانې لیکلی ډیرای دا بریدونه چې بریتانیا او اروپایي هیوادونه ګواخي د هغوی افراطیانو لخوا تر سره کیږي چې په دغو هیوادونو کې موجود دي. ورسپانې دا هم لیکلی خطر له هغو وسلوالو افراطیانو هم زیات محسوسیږي چې یا په کور دننه پاتې دي یا د داعش یا اسلامي دولت له لیکو بیرته راګرځېدلي. ټایمز لیکلی څلور سو داسې فرانسویان خیبر ته راغلي وي، او سو نور کسان یا وژل شوي او یا هم تر اوسه جنگيږي یا په عراق او سوریه کې نیول شوي دي. په مقاله کې د فرانسې د جهادیانو د یو شننکي اولیور ګیتا په حواله لیکل شوی چې سترازبورګ تر پاریس او مارسیلی ورسته ډیر وسلوال افراطیان لري. شپږ درش وسلوال افراطیان په دغه ښار کې تر څار لاندې دي.
افغان چارواکي وی د افغانستان د سولې په تړاو سیمه ایز اجماع رامنځته شوی ده. د بده سل کې د چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له تیرو دو میاشتو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته څو سفرونه کړي دي. وصل وسال او نور تفصیل.
افغان چارواکي سولې ته د رسیدو په لار کې ورستۍ هڅې مهمې بولي، وایي چې د دغه هڅو په نتیجه کې سیمه ایزه اجماع رامنځته شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هیله ده چې دغه اجماع د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته زمینه مساعده کړي. ښاغلی میسم وایي دوی کومې ناستې چې د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې په کچه ترسره شوې، د جاکارتا له ناستې نیولې تر تاشکند او سعودي عربستان نا پوری د خیچې د سیمې په کچا یو اجماع رامنځته شوه. خو هغه څه چې موږ ته مهم دي د دغه اجماع نتیجه ده، او هغه دا چې جنگ کم شي او موږ له سیاسي لارې نتیجې ته ورسیږو.
اما درای سیاسی به نتیجه برسید.
د پداسال کې د چې په دې ورستیو کې د سولې لپاره هڅې زیاتې شوې، او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په 1300 کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه درلودل. خاغلی خلیلزاد په خپل دریم پړاو سفرونو کې له پاکستان، افغانستان، روسیې، ازبکستان، ترکمنستان او بلجیم نه لیدنه وکړه، او ټاکل شوی چې متحده عربی امارات او قطر ته هم لاړ شي. خاغلی خلیلزاد له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان په ګډون دوه ځله د سیمې یو شمېر هیوادونو ته سفرونه وکړل، او په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم ولیدل. خاغلی خلیلزاد هیله ښودلې چې د سولې هڅې نتیجه ورکړي، او له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشي. بلخوا د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علی کاظمی وایي چې په سیمه ایز اجماع کې باید هڅه وشي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان همکارۍ ته زیاته توجه وشي.
حکومت افغانستان
ګامهای را دوی د خدای چې د افغانستان حکومت د ملي اجماع لپاره یو لړ ګامونه اخیستي، او په دې برخه کې باید حاصله زیات شي. د شان په سیمه ایز اجماع کې هم یو شمېر هیوادونه زیات اغیزمند دي. تمل رو چې خاغلی خلیلزاد د افغانستان په همکارۍ حاصله زیات کړي، سو په دې برخه کې پاکستان واسوي چې کارنده او عملی ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت هم په دې وروستیو کې د سولې علي مشورتي بورډ جوړ کړی، له مختلفو اقشارو نه کمیټې رامنځته کړي، او له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو دولس کسیز پلاوی هم ټاکلی دی. که څه هم طالبانو تر دې مهاله له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کوم چمتووالی نه دی ښودلی، خو د سیاسي چارو کارپوه جاوید مومن وایي چې د افغانستان د سولې په اړه ملي، سیمه ایزې او نړیوالې اجماع ته په کتو دغه ډله پرته له سولې بله لار نه لري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دا هم ځینی اسمی سونه چې تر دې چې به د ازادي رادیو اوریدونکو راستولې دی. عبد الواحد مدقق له لوګره په خپل اسمس کې لیکلي، حکومت باید د لوګره کابل د سړک د جوړولو چارې چټکې کړي. شفی جان زدرن له نادر شاه کوټ ولسوالۍ لیکلي چې هیله ده د لاجوردو لاره دوامداره سي. بلخوا د پکتیا له ډنډ پټان ولسوالۍ څخه سلطان صادق مقبل لیکلي، د لاجورد لارې پرانیستل کېدو ته ډېر خوشاله یو. نیاز محمد پچیری له پچیراګام ولسوالۍ لیکلي، موږ له ولسمشر څخه د سولې په برخه کې ډېره مننه کوو، ځکه چې سوله د مظلوم ولس لوی ارمان دی او انشاءالله سوله به کېږي. تحصیل خان د کونړ له دانګام ولسوالۍ لیکلي، په افغانستان کې سولې ته سترګې په لاره یو. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، خدای دې وکړي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د زلمي خلیلزاد هڅې ښې لاسته راوړنې ولري. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي، حکومت باید د هغو قاچاقبرانو مخه ونیسي چې بهر ته افغانان لیږدوي او له ګاونډیو هیوادونو هیواد ته چاودیدونکي توکي راوړي. حمیدالله د کونړ له دانګام څخه لیکلي، د حکومت څخه غواړي چې 12 فارغانو ته د کار زمینه برابره کړي. نواب خان د لغمان له لالشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، د لغمان محلي چارواکي دي نور له لالشنګ ولسوالۍ سره د مور او میرې سلوک پای ته ورسوي. تاسی ازادی رادیو تا ورژی است. ازادی رادیو دا نیم ساعت خبری مجله تر و نیم بجو دوام کوي. د بخشن نړیوال سازمان وی دیران لوړ رتبه چارواکو په دغه هیواد کې د 1988 میلادي کال د پټ قتل عام په اړه حقایق تعریف کړي دي. دغه سازمان په خپل وروستي راپور کې دا خبره کړې ده. جزئیات یې له رضوان مراد نه په یو راپور کې اوري.
د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل په ایران کې د 1988 کال د ډلې وژنو په اړه د ایران د پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی هغه مرکه خبره کړې ده چې نوموړی پکې د دې قتل عام په اړه حقایق تحریف اوریدوي. ایمنیسټي انټرنیشنل دا مرکه د خپل هغه راپور په تعقیب خبره کړې ده چې پکې ویل شوی وو د ایران رژیم د دې قتل عام په اړه حقایق تحریف کړي دي. د میر حسین موسوی دا مرکه د 1988 کال د دسمبر میاشت په 14 تاریخ د اتریش د ملي خبرونو لخوا نشر شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وای د ایران لوړدوه چارواکو د 1988 کال د زندانیانو د ډلیزو اعدامونو په اړه حقایق پټ کړي دي. ایمنیسټي انټرنیشنل وای د ایران پخوانی صدر اعظم میر حسین موسوی او د هغه حکومت ل ډلیزو وژنو خبرو او دا ویډیو د دې قتل عام د حقایقو د تحریفولو لپاره د ایران د رژیم پر رسمي کمپاین کې د موسوی رول څرګندوي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د ایران د چارو څېړونکو رها بحرینی وای د ایران د هغه محل چارواکو د دغو ډلیزو وژنو په قضیه کې څو ډول جرمونه کړی دي.
کلن روندی که صورت گرفته اینجا هیچ شباهتی به یک دادگاه نداره.
حق به هیچ چی تر سر سوی لمحکمه سر هیچ دول شباهت نلری. ده به محکمه ادامونو سر بیره ده بخشنی ده نریوال سازمان پا تیرانه که زنگره نقطه داده چی ده ایران ریژیم ده قربانیانو ده برخلیک پا پتولو سر چی ویلی سرنگا او پتر دول ادام او چیر تخور توس پرلسول عملا پا زور ده منزرولو جرم کرده.
د بخښنې نړیوال سازمان وای د ایران رژیم په 1988 کال کې په ټول هیواد کې پرتل دی چې د زندانیانو کورنیو ته دلیل ووای د زندانونو دروازې وتړلې. منیره برادران چې د هغه محل سیاسي زندانی و او له دغو اعدامونو ژوندۍ پاتې شوې ده په دې اړه د ازادي راډیو د ایران څنګه ته ویل
چیزی که کشتار 67 و ولی ویژه میکنه این بود که اینا اعدام های دست جمعی بود.
هر از چی ده دیر لسو و شپیتم کال و جنو تا زنگرتی آور که بید دو چه ده ایدامونه پا دلیز زتو گو. کم کسان چه ایدام سوال ده اسلامی انقلاب ده محاکم و لخوا پا بند محکم سوی و. زیاد و زندانیانو خپل ده بند مدع پورا کرده و او باید خوشی سوی وی.
ایمنیسټي انټرنیشنل دا کار ده ایران ده رژیم لخوا ده خپل سیاسی مخالفانو ده منزلولو لپاره همغږی کوونکی حدس بلل ده. د بخښنې نړیوال سازمان وای هغه شمیر چارواکي چې د دې محل د مرک هیئت په نامه ډله کې غړي وو اوس هم د ایران د رژیم په لوړو پوستونو کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وای د ایران رژیم د 1988 کال د سپتمبر میاشت تر وروستیو پورې د مجاهدین خلق د نورو چپلاسو ګوندونو د غړو محصلانو او نورو اشخاصو په ګډون شاوخوا 15,000 زندانیان په دار وځړول.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه د شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون په بروکسل کې په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې پر روسیې لګول شوي بندیزونه دراتلونکو شپږ میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپای ټولنې مشران دا پریکړه د اوکراین په ختیځ او په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د رول په خاطر کوي. د اروپای شورا مشر ډونالد توسک پر خپل ټویټر پانه په یو پیغام کې لیکلی دی چې اروپای ټولنې پر روسیې لګول شوی اقتصادي بندیزونه په یو خوله تمدید کړل. توسک وایي دا پریکړه ځکه شوې چې د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. اروپای ټولنې لومړی ځل د 2014 کال په جولای میاشت کې پر روسیې ورسته له هغه بندیزونه ولګول چې د هیواد د کریمیا ټاپو وزمه د خپل خاورې جز کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو ملاتړ پیل کړ. د اروپای ټولنې غړو د دې بندیزونو لری کول د اوکراین د کړکیچ د حل لپاره د مینسک په موافقه کې په پرمختګ پورې مشروط بللې دي. دا موافقه چې په 2015 کال کې لاسلیک شوه د اوکراین په ختیځ کې د سمدستي اوربند غوښتنه کوي او پر دواړو خواوو غږ کوي چې د جګړې له لومړۍ کرښې خپلې درنې وسلې وباسي. د اروپای ټولنې په بندیزونو کې د روسیې د مالی، دفاعي صنعت او انرژي سکتورونه په نښه شوي چې په نتیجه کې د روسیې بانکونه په اروپایي بازارونو کې له خنډونو سره مخامخ کیږي او پر ځینو اروپایي وارداتو محدودیت لګول کیږي. د مسکاو او کیف په اړیکو کې کړکیچ تیر میاشت هغه مهال لا پراخ شو چې د روسیې سمندري ځواکونو د کریمیا په سواحلو کې یو شمیر اوکراینی کشتۍ او له هغو سره څلوروشت ماڼوګان ونیول. پر روسیې د اروپایي ټولنې د بندیزونو د تمدید په سند کې په ازوف سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري مقابلې له کبله نور بندیزونه نه دي لګول شوي. خو د سرمشریزې د پریکړه لیک په مساوده کې چې ازادۍ راډیو یې یوه کاپی ترلاسه کړې که څه هم په ازوف سمندرګي کې د روسیې وروستي اقدامات نه دي غندل شوي، خو ویل شوي چې په سیمه کې د روسیې لخوا د پوځي زور کارول هیڅ راز توجیه نه لري.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې له طالبانو سره به اعتراض سوله له خلکو پټه نه وي. د بادغیس چرواکي وایي چې په یوه نشته کې وطن وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل شوي. بل خو د زابل ولایت امنیتي چرواکو په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یوه مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ترکیې د پوځ رات وایي چې د دغه هیواد پوځ د عراق په سنجر او کراجاک غره سیمو کې د کورد وسلولو پر سنگرونو هوایي حملې کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی 9 کلن شریف شکار دی. دغه کس په یو مارکیټ کې د سې شمې په ورځ په ډزو سره 3 کسان وژلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په براتسلاوا کې له چارواکو سره د هغې معاملې په اړه خبرې وکړې چې له مخې سلواک جمهوریت له یو امریکایي شرکت څخه 14 F-14 ډوله جنګي الوتکې رانیسي.
دا ژوند رنگونه
په څه رقم حالات کې ډیره ښه لنډۍ جوړولی سي بیا یې وایي ولیکې
چې پردن یو سړی یوې حادثې سره مخامخ شي، یعنی ژوند بریښمي نه برستن نه دی سړی پکې الماس وي. بعضې وخت انسان په ازغۍ کې څملي چې څوک ګرځي په ازغو کې څوک ګلونه شماروي، څوک ټول عمر خوشحال وي، څوک غمونه شماروي.
اولین ځل دې چې لنډۍ وویلې په کوم عمر کې وي؟ اولې دې وویلې
1500 کال نه را په دې خو ما په دې شعر و شاعري او په لنډۍ لیکلو نه مې لیکلې. اول لنډۍ مې دا ویلې وه چې زړګی مې تور وینو ډنډ دی، په لوړ منه کې به ویالې ورته کندمه.
د چا لاسه د زړه له تور وینو ډک سوی وه؟
خو د یو چا لاسه د ژوند له خالو له لاسه، د پردن د ظالمانو ناسه. او دویم دی چې دی وي انسان په شخصیت تعرض کوي د یو لاسه.
د سې راته ویلې سي چې مثلا تا به څومره لنډۍ ویلي حساب راته کوی سي؟
یو نیم سل، 200 300 نه په داسا کال کې ما ډېرې لیکلې. هر انسان په مختلف شیانو مین کېږي، د زړه بډوس په دې وځي.
کاکا یو بله پوښتنه که درنه وکړم، آیا کوم وخت خپلې مېرمنې ته لنډۍ ویلې؟
خپله مېرمنه داسې دی چې د دې ژوند ملګری، انسان په ټولو رازونو کې شریکه ده، لیکن زما مېرمنه دینداره او پرهیزګاره ښځه ده.
ښه لنډۍ دې ورته ویلې؟
کوم لنډۍ مې ویلې، خو هغه د دغه شیانو سره علاقه نه لري.
نه اوري
بوبری
فقسا
کیم نه دا واګه ای ته سپینګره به تلاوات ما
که به تاسو رقم لنډی دي ته ویلی
بعد شون میلی کنه چې بعد شي
نه دا مېرمنې ته دې رقم لنډی ویلی
نو مېرمنې به داسې وکړه ته دغه بدل ته وی جانون استاد دن دی پاره په دوور لاسو درې بار سلام کوم جانون راشه چې خلاصو سوی بیلتون په دنیا شته جدا بشونه
دا و د ژوند رنگونه او اول نیم ساعت خبری مجله، دویم نیم ساعت خبری مجله ل آرش